دا مازیګر څلور بجې دی. السلام علیکم. د ازادي راډیو وی وی بلی او سات خبرونه اوریدو ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. دوستانو په دې خبرونه کې چې د امان امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې ولسمشر کرزی یو ځل بیا پر متحده ایالاتو انتقاد کړی او ویلي دي چې لویدیځ د افغانستان په جګړه کې د افغانانو ګټې له پامه غورځولې دي. دا نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې په یو محکمه کې د حملې له امله لږ تر لږه یو لس کسان مړه او شلو زیات ټپیان شوي دي. دا ملګرو ملتونو د اټومي څارنې مؤسسه وایي د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ اټومي معامله له پلان سره سم عمل کیږي او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د متحده ایالاتو استازی وایي دا سازمان باید سمدستي اوکراین ته د څارنې ډله واستوي. خو په سر کې له فریبا ظاهر څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو 15 تنه کاندیدان د نیمګړو تعلیمي اسنادو له کبله د کاندیدانو له فهرسته لرې کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي داسې یو کس نیولی چې د راتلونکو انتخاباتو د رای ورکولو څخه باندې 1700 کارتونه خرڅول او د پکتیکا په شکین ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې څلور ملکیانو ته مرګ ژوبل وشته. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو 15 تنه کاندیدان د نیمګړو تعلیمي اسنادو له کبله د کاندیدانو له فهرسته لرې کړل. دغه کمیسیون وایي نادر محسنی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی دغه 90 تنه کاندیدانو څخه دي چې د پوهنې وزارت لخوا تعلیمي اسناد نه دي تایید شوي. ښاغلی محسنی وویل د پوهنې وزارت لخوا د ولایتي شوراګانو دغه څه باندې 400 کاندیدانو د تعلیمي اسنادو فهرست دوی ته نه رسیدلی چې پر سموالي شک کوي. راتلونکي کال انتخاباتو ته شاوخوا 2500 کسان د ولایتي شوراګانو لپاره کاندید دي. ټاکل شوی نن د شپې 12 بجې د دوی انتخاباتي مبارزه په کابل او ولایتونو کې پیل شي. بلخ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي داسې یو کس نیولی چې د راتلونکو انتخاباتو د رای ورکولو څخه باندې 1700 کارتونه خرڅول. له دغه وزارت څخه په ویلمې کې راغلي چې نعمت الله نومه یې د کابل د څلورمې حوزې په مربوطاتو کې بلفیل نیولی دی. د کورنیو چارو وزارت په ویلمې کې ویل شوی چې نیول شوی کس په خپل جرم اعتراف کړی. د پکتیکا چارواکي وایي د شکین سرحدي ولسوالۍ په سلیمان خیلو سیمه کې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې دوی ښځې وژل شوي او دوه نارینه ټپیان شوي دي. د پکتیکا د والي دفتر په ویلمه کې ویل شوي چې د دغو کسانو موټر نن سهار پر یو ځای پر ځای شوی ماین او وخوت. د دې پېښې ټول قربانیان ملکیان دي. ټاکل شوی د شپږو ولایتونو د ښاروالیو ریاستونه د انټرنیټ له لارې له کابل ښاروالۍ سره ونښلول سي. د سیمه ییزو ارګانونو مرستیال فرید مامونزی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې سیستم په عملي کېدو سره به د هیواد په ښاروالیو کې د کارونو سرعت چټک سي. ښاغلی مامونزی وویل چې په نږدې راتلونکي کې د هیواد نورې ښاروالۍ هم له مرکز سره ونښلول سي. دغه پروګرام د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې USAID په مالي مرسته پیل شوی دی. او په بنگلاديش کې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ لوبډلو ترمنځ سیالي اوس هم جریان لري. سریلانکا بیټینګ پیل کړ او تر اوسه یې په اوسه لويشت اوورونه کې شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي او 225 منډې جوړې کړې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نور محمد مراد وایي چې افغانستان د آسیایي جام پایلوبو ته د رسیدو لپاره باید سریلانکا او هند دواړو ته ماته ورکړي. د آسیایي لوبو په لړ کې د افغانستان بله لوبه به د چهارشنبې په ورځ له هند سره ترسره سي. افغانستان تر اوسه دوی لوبې کړي چې په یوه کې بنګلادیش ته ماته ورکړې خو په بله کې د پاکستان په وړاندې ماته خوړلې. دا تر دې مهاله د افغانستان خبرونه د نړۍ خبرونه به جنقه الکو سای وړاندې کی.
د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې په یوه محکمه کې د حملې له امله لږ تر لږه یو لس کسان مړه او شلو زیات ټپیان شوي دي. د محکمې په انګړ کې د ټوپکو د ډزو او چاودنو غږونه اورېدل شوي. د پولیسو او چارواکي نبی ایوان اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي نامعلوم شمېر وسلوالو په هغه ودانۍ حمله وکړه چې د قاضیانو او مدافع وکیلانو دفترونه پکې دي. د وایل لاسي بمونو څخه هم کار اخیستل شوی. د اسلام آباد د پولیسو مشر سکندر حیات خبریالانو ته وویل دوه تنو حمله کوونکو ځانونه الوزولې دي. د پاکستان یو مدافع وکیل خواجه جاوید اقبال د حملې په اړه وویل
اس کے بعد چونکہ بڑے دھماکے ہوئے تین چار تو جس کی وجہ سے تمام
دے وے درے سالور چاودنے ور شپ محکمہ کے ٹولو قاضیاں نو وکیلانو امن زینو تمنڈے وہلی پولیس ہم متقابل ڈزی کھولے کلا چ منگ دا اللہ اکبر نارے وا اور دلی پوشلو چ حملہ طالبانو کڑی وسلوالو دا محکمی دروازہ خلاص کڑو پو وکیلانو اے ڈزی پھیل کڑی
جو دروازوں پہ لاتے ماری جو جو چیمبرز میں لوگ موجود تھے وکیل تھے ان کو بھی فائر کیے.
په تلویزیونی راپورونو او تصویرونو کې ښکاري چې د حمله په ځای کې د ودانیو کړکۍ ماتې شوې، دیوالونه نړېدلي او خلک ټپیان او مړي انتقالوي. د حملې مسؤلیت سمدستي چا نه دی منلی. په داسې حال کې چې د روسي عسکر د اوکراین په کریمیا ټاپو وزمه کې خپل ځایونه ټینګوي، د مسالې په اړه سیاسي هلې ځلې او غبرګونونه مخ په زیاتېدو دي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان کې د متحده ایالاتو استازی وایي دا سازمان باید سمدستي اوکراین ته د څارنې ډله واستوي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان کې د امریکا استازی ډانیل بایر دا خبره نن په وینا کې د دې سازمان د دایمي شورا په خاص غونډه کې وکړه. ده وویل د څارنې ماموریت به په اوکراین کې د شخړې د مخنیوي، د بشري حقونو د ساتنې، د اقلیتونو د حقونو د ساتنې، د سرحدي شخړو د مخنیوي، د ځمکني حاکمیت او په سیمه کې د سولې، ثبات او امنیت ساتنې چارې پر مخ وړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله ویکتوریا نولان به هم نن وینا ته لاړه شي او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان له مشرانو سره به خبرې وکړي. د بریتانیا صدر اعظم ویلیام هیګ چې دا مهال په کیف کې دی، د اوکراین وضع یې ډېره سخته او خطرناکه وبلله. وایي دا په یوویشتمه پیړۍ کې د اروپا تر ټولو ستر بحران دی. په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون به نن په جنیوا کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف سره وګوري او د اوکراین د بحران په اړه به ورسره خبرې وکړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې عاجلې خبرې کوي. لبل خو د نړۍ و ستر صنعتي هیوادونه وایي په روسیه کې نړیواله پلان شوې غونډه کې خپل ګډون وځنډاوه. په و ستر هیوادونو کې بریتانیا، کاناډا، فرانسه، جرمني، ایټالیا، جاپان او امریکا شامل دي. د دې هیوادو سره روسیه هم شامل شوې وه او د اتو سترو صنعتي هیوادونو یا G8 په نامه هم یادیږي. سپینې ماڼۍ د یکشنبې په ورځ د و سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو، د اروپایي شورا او د اروپایي کمیسیون د رئیسانو په استازیتوب یوه اعلامیه خپره کړه او د اوکراین پر وړاندې د روسیې چلند د دې هیواد له ځمکني حاکمیت او خپلواکۍ څخه څرګنده سرغړونه وبلله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د یکشنبې په ورځ د روسیې عمل په اوکراین کې د نه منلو وړ یرغل وبل او ویغنده. کیری ویل متحده ایالات او نور هیوادونه به د روسیې پر وړاندې سخت غبرګون ښکاره کړي. د چک جمهوریت د بهرنیو چارو پخوانی وزیر کارل شوارتسنبرګ وایي د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په کریمیا کې په خپل عمل په مرکزی او ختیځ اروپا کې په 1920 لسیزه کې د هیټلر د عمل تاریخ تکراروي. شوارتسنبرګ نن د اوتریش ورځپاڼې اوستریاخ ته وویل په اوکراین کې پیښې د تاریخ تکرار دی. د ویل پوتین هڅه کوي چې هیټلر په اوتریش د ویل پوتین هغه څه کوي چې هیټلر په اوتریش، چکسلواکیا او پولنډ کې د 1918 او 1919 کلونو موده کې کړي ول. ولادیمیر پوتین د شنبې په ورځ له پارلمان څخه وغوښتل چې په کریمیا او نورو برخو کې د روسیې اتباعو د ساتنې په مقصد د اوکراین ته د روسیې عسکرو د استولو اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې مؤسسه وایي د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ اټومي معامله له پلان سره سم عملي کیږي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مؤسسې رئیس یوکی امانو د دې مؤسسې اجرایي شورا ته نن په وینا کې ویل د ایران لخوا عملي شوي اقدامات د پرمختګ مثبت ګامونه دي، خو د تهران د اټومي فعالیتونو په اړه د پاتې مسلو د حل لپاره زیات کار په مخ کې دی. امانو دغه راز وویل د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مؤسسه د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ د موقتي تړون د عملي کېدو د څارنې لپاره له 2 میلیونه ډالرو زیاتو پیسو ته اړتیا لري. ایران په تېر نومبر میاشت کې امریکا، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني سره د خپل اټومي فعالیتونو د بندولو یو تړون لاسلیک کړ او په مقابل کې ورباندې لګېدلي نړیوال بندیزونه یو څه کم شول. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. جمهور رئیس حامد کرزی یو ځل بیا پر لوی د زو هیوادونو انتقاد کړی دی او وایي چې غربیانو د افغانستان په جګړه کې د خپلو ګټو لپاره کار کړی نه د افغانستان. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د دفاع وزارت چارواکي تاییدوي چې د کونړ ولایت د غازی آباد په پیخه کې یو شمیر سرتیرو لاس درلود.
د هوترو ملي خائنانو د توطئې قرباني شول. کله چې داسې یوه ناځوان مردانه پیښه پیښیږي د ټولو وینې په جوش راولي.
د فایده می وزارت وایي امریکا د دې هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د نږدې 2000 کیلومتره سرکونو د جوړولو کار ځنډولی دی. په بنګلادیش کې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ د روانې سیالۍ وروستۍ شېبې دي او په دې اړه په همدې خپرونه کې درته وروستی حال هم درکو. د نورو رپورټونو سربېره د خپرونې په دوهمه برخه کې د ازادي راډیو د ډرامو نوې لړۍ او د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ اورئ. تاسو ازادي راډیو اورئ. جمهور رئیس حامد کرزی له لویدیځو مطبوعات سره په تازه خبرو کې ویلي چې غربیانو د افغانستان په جګړه کې د خپلو ګټو لپاره کار کړی او د افغانستان ګټې له پامه غورځولي. جمهور رئیس کرزی واشنگتن پوسټ رسپانه ته ویلي افغانان د داسې جګړې قربان شوي دي چې د دوی خپل نه ده. د دې مرکې جزئیات له فرشته جلال زیورو.
جمهور رئیس حامد کرزی په دې مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ولس کلنه جګړه د امریکا د ملي امنیت او د غربیانو د ګټو لپاره وه. د مسلې چې ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره د دوړخیز امنیتي تړون د لاسلیک څخه ډډه کړې، سپینه ماڼۍ او د جمهور رئیس اوباما اداره په قهر کړې دي. ولسمشر اوباما تېره اونۍ د دې هیواد د دفاع وزارت ته امر وکړ چې د روان کال تر پایه له افغانستانه د وتلو د امکان لپاره تیاری ونیسي او منظم پلانونه جوړ کړي. د امریکا جمهور رئیس د تېرې سېشنبې پورز شغلی کرزی ته ټلیفون کړی او له خپل دې پریکړې خبر کړ. خو وروسته سپینې ماڼۍ وویل چې د روان کال تر پایه د کابل او واشنگټن ترمنځ د دوه اړخیز تړون د لاسلیک امکان ته لاره خلاصه ده. جمهور رئیس کرزی په دې اړه واشنگټن پوسټ ته ویلي دا د هغوی په ګټه ده چې تړون له هغه چا سره چې تر ما وروسته قدرت ته رسېږي لاسلیک کړي. شغلی کرزی او بیا ټینګار کړی چې امریکا باید د ده سره د تړون د لاسلیک لپاره د افغانانو پر کورونو حملې او پوځي عملیات ژر تر ژره بند کړي او له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې باید پیل شي. شغلی کرزی په دې مرکه کې واشنگټن پوسټ ته ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د عملیاتو په ګډون د جګړې تلفاتو سخت خوښنه کړی دی او دا چې امریکا په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو پناځایونو ته کافي توجه نه ده کړې، دا احساس ورکوي چې د فریب څخه کار ورسره اخیستل سوی او دوکه ورسره کیږي. جمهور رئیس کرزی ویلي د ملکي خلکو وژل کېدو د امریکا او افغانستان ګډ هدف سره جلا کړ او په واشنگټن کې پر چارواکو انتقادونه د ده لپاره یوازنۍ لاره وه چې خپلو اندېښنو ته د واشنگټن پام راواړوي. واشنگټن پوسټ لیکلي شغلی کرزی د شنبې په ماښام د دې مرکې په پای کې زموږ خبریالانو ته وویل چې د امریکا خلکو ته د هغه لخوا نیکی هیلي، خو د امریکا حکومت ته د هغه شدید قهر ورسوي.
نو هڅه کوي چې په همدې خبرونه کې د ولسمشر کرزی د روسیې څرګندونو په اړه د سیاسي چارو د کارپوهانو نظر هم ولرو. د دفاع وزارت چارواکي د کونړ ولایت د غازی آباد په پیښه کې چې وسلوالو طالبانو یو شت اسکر پکې وشل څو تنو اسکرو له طالبانو سره لاس درلود. د دفاع وزارت لوی درستی جنرال شیر محمد کریمی د کابل له تعلیمي مرکز څخه د درې سره سرتیرو بریدملانو او افسرانو د فراغت په هونډه کې دا خبرې وکړې. تفصیل له خان محمد سینس خورو.
دا لومړی ځل دی چې د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د کونړ ولایت د غازی آباد په ورستې پیخه کې د ملي اردو سلورو تنو سرتیرو له طالبانو سره لاس یو کړی وو. د دې وزارت لوی درستیز وایي د کونړ ولایت د غازی آباد د پیخې عاملین چې په کې د ملي اردو یو شت تنه سرتیری وبجل شول باید د خپل عمل سزا وویني. د دفاع وزارت لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی د کابل له تعلیمي مرکز څخه د درې زرو نو سرتیرو او افسرانو د فراغت په مراسمو کې وویل د غازی آباد د پوستې پیخه د هیواد د دښمنانو یو د سیسه و چې له هیواد بهر پلان شوی او د یادې امنیتي پوستې د سلورو تنو سرتیرو په مرسته عملي شوه.
مونږ په یوه ډېره ناوړه حادثه کې یو شمېر ځوان سرتیري په ډېره ناځوان مردانه توګه له لاسه ورکړل او د دوو درو ملي خاینانو د توطئې قرباني شول. کله چې داسې یوه ناځوان مردانه پیښه پیښیږي د ټولو وینې په جوش راولي چې د خپلو د خاصې ملګرو لخوا خائنانه توګه قرباني شي. ولې د دې پیښې نه مونږ باید عبرت واخلو؟
خاغلی کریمی وویل د هیواد د امنیتي ځواکونو د تعلیمي مرکزونو له هرې دورې څخه په سلګونو نوي ځوانان فارغ او په قوي روحیه له هیواد څخه د دفاع په مقصد د اردو په لیکو کې په دندو بوختیږي. په دې ورځ د دفاع وزارت له تعلیمي مرکزه درې زره عسکر بریدملان او افسران د اردو په مختلفو څانګو کې له یو شمېر لنډمهالو روزنیزو کورسونو څخه فارغ شول. نو فارغ شو له آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په خپل خوخه د اردو لیکو ته راغلي سو خلکو او هیواد ته خدمت وکړي.
ما نوم عبدالواحد دی. د مرکز ته تقریبا درې میاشتې موشو کې درغلی وم. دا سربازي او نور دوستان زه ډېر خوشحاله یم او زه فخر کوم چې په خپل ځان اول د خپل ځان دفاع او بیا د خلکو خدمت به وکړو. صداقت سره خدمت کوم او خدمت په موږ پر دی چې بیکو.
د افغانستان د ملي اردو تعلیمي مرکز په 1301 لمریز کال کې جوړ شوی دی. د دې مرکز د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په دې مرکز کې سباندې 3000 بریدملان، سکم 40000 افسران او په لسګونو زره عسكر په مسلکي ډول روزل شوي دي. خو یو شمېر امنیتي څېړونکو د کونړ د غازی آباد ولسوالۍ پیښه د پکتو انتقاد کوي چې د افغانستان په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د وسلوالو مخالفینو سرک شته خو امنیتي ارګانونه نه دي توانېدلي چې په بشپړ ډول یې مخه ونیسي.
راپورونه مرکه
او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه. دوستانو لکه څرنګه مو چې د خبرونې په سر کې اوریدل، ولسمشر حامد کرزي له غربي مطبوعات سره په تازه خبرو کې ویلي چې لوی دیزوالو د افغانستان په جرګه کې د خپلو ګټو لپاره کار کړی دی او د افغانستان ګټې له پامه غورځولې دي. همداسې باید د چارو کارپوه عزیز رفیع صاحب را سره د تلیفون په لیکه کې دی. رفیع صاحب، خبرونې ته په خیر راغلی. لومړی دا راته ووایئ چې ستاسو په نظر ولې ولسمشر دومره په قهر دی؟
السلام علیکم تاسو ته.
وعلیکم السلام.
شک نشته چې امریکا خپل ګټې د پاره په ټول جهان کې هلې ځلې کوي، خو په دې کې متاسفانه د افغانستان ګټې معلومه نه ده چې افغانستان ګټې په څه باندې دي، په څه شی باندې دي. اوس تقریبا 2 کاله کېږي چې موږ په دغه پارتنرشپ کې امریکا سره ګډ شوي یو او ټول جهان سره ګډ شوي یو، او پس له 2 کلونو موږ په دې خبره راځو چې د افغانستان ګټې په دې کې نشته. نو اول باید دا ښکاره شي چې جمهور رئیس د احمد کرزي صاحب دغه خبره چې یعنی د په نظر د افغانستان ګټ یغه ملي ګټ د افغانستان چې دغه څه ده، اولی دا په اوله د امریکا مطرح شوی نه ده، یعنی 2 کاله مخکې ولې دغه مسایل مطرح شوی نه و. زما په اند په دغه مسایلو کې د هغه ملي اجنډا د افغانستان چې هغه ملي مسلې د افغانستان د هغه له اوله لا تر اوسه په پاره کې وو. اوس دا معلومه نه ده چې جمهور رئیس په څه مسایلو باندې اوس دغه مسله مطرح کوي. آیا دا رښتیا هم دی او ملي او دی او افغانستان شمول مسائل په مسائل باندې استفاده کیده او یا به دا شخصي مسائل؟ خدای وو کی چې دونه وخت دی چې موږ ولدي چې دا مسائل افغانستان او د افغانستان خلکو سره په ډیره پراخه سینه په سپینه خبره او په ډیره سپینه سینه کې خلکو سره به مشترک کیده مسائل.
خبر داد بله مراد صاحب، رفیع صاحب، خبر داد چې ستاسو په نظر باندې ولسمشر چې وایي چې امریکا د افغانستان ګټو لپاره څه نه دي کړی، کوم هغه کارونه دي چې امریکا باید په دې جګړه کې د افغانستان د ګټو لپاره کړی وای؟
ویانه دا زم دا خبره کوم چې دا خبره باید د جمهور رئیس لخوا باید په ګوته شي. دا منظم توګه تشریح شي چې دا مسائل څه ده. موږ هم نه پوهیږو چې امریکا چې ناستو امریکا په څه لحاظ د جمهور په مشترک اجنډا کې افغانستان ته راغلي، او اوس د جمهور رئیس هغه د دوی اول پارتنر په افغانستان کې داسې خبرې کوي چې موږ په دې پارتنرشپ کې صحیح کار نه دي کړی.
رفیع صاحب، یعنی ولسمشر خود څو ځله ویلي دي چې متحده ایالات چیرته چې تروریزم دی، چیرته چې تروریزم تمویل دی، چیرته چې تروریزم مرکزونه دي، چیرته چې روزنه ده، یعنی د سرحد اخوا ته پاغیزی باندې تمرکز نه کوي، بلکې عملیات د افغانستان په کلو کوڅو کې کوي، او په داسې حال کې چې یو مشر هم د طالب یا د القاعده افغانستان په کلو کې نه پیدا شوی. نو د ولسمشر دا ګیله څنګه ګڼل امریکانه؟
متاسفانه په افغانستان کې په مجبوری توګه او په خصن په دې مسایلو کې طالبانو کې او د مسایل د القاعده کې له اوله د شروع نه موږ د پاکستان سره ډېر یو مصلحتي دلیل درلودلی، یعنی زموږ دریض همیشه یو مصلحتي دریض و. له همدې وجې نه ده چې د افغانستان په سیاست کې قاطعیت نشته. کله چې په سیاست کې قاطعیت نه وي نو څنګه به هغه سیاست به یو پر پخوالي ته ورسېږي؟ متاسفانه په افغانستان کې ټول مسائل سازشي ډول لري او بنه لري.
ډېر زیاته مننه دوستانو د چارو کارپو عزیز رفیع چې د امریکا او لویدیځو په اړه د ولسمشر کرزي د وروستیو انتقادونو په باب له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکاو. د فواید همي وزارت وی امریکا د دې هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د نږدې 2000 کیلومتره سرکونو د جوړولو کار ځنډولې دی. دا چې ولې تفصيلي د اسد الله الدین پر ریپورت کې ورو.
د فواید همي وزارت په دې باور دی چې امریکا د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې د نږدې 2000 کیلومتره سرکونو کار نیمګړې پریخي. د دې وزارت مرستیال احمد شاه وحید وایي دا هغه سرکونه دي چې امریکایي پوځیانو او د امریکا د نړیوال پراختیا ادارې د جوړېدو قراردادونه لاسلیک کړي، خو زیاتوي چې اوس کار په ټاپه درېدلی. خاغلی وحید د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل که امریکا د دې سرکونو د کار بشپړېدو ته پیسې ورنکړي افغان حکومت به یه جوری دو تا اقدام وکړي.
د بشوري از ولایت ما تعدادی از سرکایی را که طرف آیساف هم چنان
په ډیرو ولایتونو کې لنګدې دوو کلونو را په دې خوا د هغو سړکونو کار درېدلې چې قراردادونه د آیساف او د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یو اس آی ډی لخوا لسلیک شوي. شاید د افغانستان په کابینه کې هم دا موضوع راپورته شي. که چیرې امریکا دا پروژې تمویل نه کړي، افغان حکومت به یې جوړېدو ته اقدام وکړي. فکر کوم امنیتي ستونزه به نه وي، یوازې د بودیجې مشکل دی.
دفاع د همې وزارت وایي چې د سړکونو دغه پروژې په پکتیا، پکتیکا، نورستان، غزنی، غور، دایکنډي او بامیان ولایتونو کې تر ډیره نیمګړی پاتې دي. د وزارت چارواکي وایي که څه هم د فایدامي وزیر امریکا ته په خپل روسي سفر کې د هغې هیواد د چارواکو سره دا موضوع مطرح کړي، خو زیاتوي چې تر اوسه یې د ډاډ وړ ژمنې نه دي ترلاسه کړي. د فایدامي وزارت ویلي چې د امریکا دفاع وزارت په ټول افغانستان کې 1460 او د نړیوالې پراختیا ادارې 315 کیلومتره سړکونه نیمګړي پریښي. دا وزارت وایي د دې سړکونو د جوړېدو قراردادونه د ولایتونو له چارواکو سره لاسلیک شوي او په مستقیمه توګه وزارت پکې ښکیل نه دی. دا تر ډیره ولایتي او هغه سړکونه دي چې ولسوالۍ د ولایتونو له مرکزونو سره وصلوي. بل لور ته یو اس ای آی ډی یا د امریکا د نړیوال پراختیا ادارې د کابل دفتر د ادعا بې اساسه بولي چې ګواکې دوی د په افغانستان کې سړکونه نیمګړي پریښي وي. د دفتر ازادي راډیو ته په یو برېښنالیک کې لیکلي چې یو اس ای آی ډی د ګردیز خوست د سړک پرته چې اوس کار پرې روان دی نور ټول هغه سړکونه بشپړ کړي چې د جوړېدو قرارداد یې کړی. دوی ویلي چې د امریکا د نړیوال پراختیا ادارې له 2002 میلادي کل راهیسې په افغانستان کې 2000 کیلومتره سړکونه جوړ کړي دي. تر اوسه د امریکا دفاع وزارت د افغان چارواکو د څرګندونو په اړه کوم تبصره نه ده کړې. په تیرو 12 کلونو کې د افغانستان د لویو لارو په ګډون ډېر ولایتي سړکونه په پاخه ډول جوړ شول، خو انتقاد دا دی چې د اکثرو سړکونو کیفیت معیاري نه دی.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال. تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. یو شمیر افغان کارپوهان په اوکراین کې د روسیې د پوځي مداخله پر ضد د امریکا او د ناټو تړون د غړو هیوادونو اقدام دی او نړیوال جنگ د پیلېدو په معنا بولي. دوی وایي کچېرې ناټو او امریکا د اوکراین په شکړه کې ښکیل شي نو له افغانستان سره به مرستې ډېرې کمې شي. د روسیې پارلمان په دې وروستیو کې خپلو پوځونو ته د اوکراین خاورې ته د ننوتلو اجازه ورکړې، خو د کیف د ملي امنیت او دفاعي چارو شورا د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ته دنده ورکړې چې د امنیت د ټینګښت په خاطر له امریکې او برتانیا سره له برتانیې څخه مرسته وغواړي. نور حال د مرزي احمد زی په رپورټ کې اورو.
د سیاسي او پوځي چارو د کتونکو په باور په اوکراین کې د روسیې د پوځي اقدام پر وړاندې د امریکا او ناټو احتمالي پوځي مداخله افغانستان ته د هغوی د پاملرنې د کمیدو سبب ګرځي. افغان کارپو سلیمان لایق وایي په عراق کې د امریکا پوځي مداخله د دې سبب شوه چې افغانستان ته د امریکې توجه محدوده شي او جګړه دوام پیدا کړي. نوموړی په اوکراین کې د روسیې پر ضد هر ډول پوځي اقدام ته د نړیوال جنگ د پیلېدو په سترګه ګوري. ښاغلی لایق زیاته کړه دا چې د اوکراین مسله د لویدیز لګټ سره نږدې اړیکې لري، خو په اوکراین کې د ناټو او امریکا پوځي مداخله به افغانستان ته هم له هر پلوه ډېر زیانونه واړوي.
چیرته هغوی دلته دا په دې کړکېچ کې ژوره مداخله وکړي او نظامي مداخله وکړي، د افغانستان د مسایلو پرابلمونو د حل لپاره به دا ډېره مضره وي. یعنی هغه پولي، سیاسي، اقتصادي انرژي چې هغوی دلته مصرفوي چې په دغه هېواد کې د استقرار، پرمختګ او سیاسي تفاهم لپاره لاره خلاصه کړي، هغه توجه
په دې وروستیو کې د روسیې پارلمان اوکراین ته د خپلو پوځي سرتیرو د ورتلو اجازه ورکړې. د اوکراین صدر اعظم د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې خپل ځواکونه له اوکراین نه وباسي او ویلي دي چې د روسیې دا اقدام له اوکراین سره د جګړې د اعلانولو معنا لري. په همدې حال کې د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي چارو شورا د دې هېواد بهرنیو چارو وزارت ته دنده ورکړې چې د امنیت د ټینګښت په خاطر له امریکې او برټانیې څخه مرسته وغواړي. همداراز د ناټو عمومي منشي د یک شنبې په ورځ له روسیې وغوښتل چې له اوکراین څخه خپل پوځونه وباسي او د دې هېواد په نورو برخو کې له لاسوهنو ډډه وکړي. لویدیځو چارواکو په اوکراین کې د روسیې پوځي اقدام په یوه خلو غندلی او له روسیې غوښتي دي چې سمدوستي خپل ځواکونه له دې هېواد نه بیرته وباسي. په عین وخت کې د پوځي چارو کارپوه څېړونکی نورالحق علومي وایي که چیرې روسیه د اوکراین له خاورې څخه خپل ځواکونه ونه باسي نو ممکن امریکا او ناټو په اوکراین کې پوځي مداخله وکړي چې له دې سره به د دوی په خبره لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې له افغانستان سره کمی شي.
کسره ده دینه کدوی اگر خو کې مصروفیږي خامخاص صد مالی تسلیحاتی او تجهیزاتی کومکونه چې افغانستان ته دوی واده کړه هغه باندې اغیزه کوي. اگر خامخاک کمیږي اگر کمی پغې کې راز تر اوسه زموږ قوتونه په پښو کې د تجهیزات تسلیحات او د مالی امکانات نه دي درېدلې خامخای او منفی اغیزه په افغانستان باندې هم ولري.
د چارو د کتونکو په خبره په اوکراین کې د روسي پوځي مداخله په سیمه کې د بې ثباتۍ سبب وګرځي او د اروپا او نړۍ سوله او امنیت به له ګواښ سره مخامخ کړي. هغوی ټینګار کوي چې امریکا او ناټو باید تیرو تجربو ته په کتو سره د اوکراین په موضوع کې په دقت او احتیاط پریکړه وکړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د القاعده د پخوانی وشل شوی مشر اسامه بن لادن زوم او د دې ډلې پخوانی ویان نن په نیویارک کې محاکمه کیږي. سلیمان ابو غیث د امریکایانو د وشل لپاره پر دسیسې جوړولو او د تروریزم په ملاتړ تورن دی. نور تفصیل د نوریاس نوری په ریپورت کې اورو.
سلیمان ابو غیث چې بن لادن سره یو وخت په افغانستان کې تیر کړی، پر امریکا د 2020 کال د سپتمبر د 12 حملې وروسته چې 3000 کسان پکې ووژل شول، یو داسې کس پیژندل شوی چې امریکا ته بالقوه ګواښ متوجه کړی و. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې چې څلوېښت کلن ابو غیث چې د کویت اتباده د القاعده تر ټولو لوړ رتبه مشکوک غړی دی، چې په متحدو ایالاتونو کې محاکمه کیږي او که چیرې مجرم وپېژندل شي ټول عمر به د امریکا په زندان کې تیر کړي. نوموړی هغه کس و چې ډېر د القاعده له پخواني مشر بن لادن او اوسني هغه ایمن الزواهری په خوا کې د سپتمبر د 12 حملې په اړه د القاعده په تبلیغاتي ویډیوګانو کې راڅرګند شوی و. امریکایي څارنوالانو ویلي ابو غیث چې د بن لادن له یوې لور فاطمې سره واده کړی، مخکې له دې چې په افغانستان کې د امریکا له زندان څخه وتښتي او ایران ته ولاړ شي، تر 2002 میلادي کال پورې د القاعده لپاره کار کاوه. څارنوالانو ادعا کړې چې هغه د 2001 کال د ډسمبر د میاشتې په یوې دسیسه کې چې غوښتل یې له پاریس میامي ته یوه الوتکه راوغورځوي لاس درلود. د القاعده لخوا ګمارل شوي برطانوي ریچارډ ریډ چې بمونه یې په خپلو بوټونو کې ځای په ځای کړي و غوښتل دغه الوتکه والوزوي. نوموړي په 2002 کال په خپل جرم اعتراف کړی او په عمری قید محکوم شوی دی. ابو غیث په 2013 کال کې ترکیه ته تللی او په همدې کال په اردن کې د امریکایانو لخوا ونیول شو. د هغه مدافع وکیل ویلي چې متحده ایالات هیڅ اسناد او شواهد نه لري چې ماکلی په دغه دسیسه کې لاس لرل یا له هغې خبر و. ابو غیث چې د سپتمبر له 12 حملې وروسته کویت ورڅخه تابعیت اخیستی پر ځان لګول شوي ټول تورونه رد کړي دي. د هغه محکمه به چې د نیویارک په کوز منهاتن کې جوړیږي یوه میاشت دوام وکړي. همدا محکمه به د القاعده افراطي تبلیغي ابو حمزه المصري چې په 2012 میلادي کال برېټانیا امریکا ته سپارلې وو محاکمه کړي. نوموړی د برنتنی ونې په ګډون د تروریزم په 12 مواردو تورن دی. د المصري محاکمه به چې څو ځلې مخکې ځنډېدلې ده د اپریل په 14 جوړه شي. د منهاتن د محکمې قاضي لیویس کاپلان له برېټانیا او یمن څخه دوه شاهدان د ویډیویي اړیکې له لارې د ابو غیث محکمې ته رابللي دي. کاپلان ته به دغه راز د هغې محکمې ریاست هم ورلغاړی وي چې په ترڅ کې د القاعده یو بل مشکوک غړی ابو انس الليبي هم محاکمه کیږي. الليبي په 1998 کال په ختیځې افریقا کې د امریکا پر سفارت د حملې په تړاو په 13 اکتوبر میاشت کې ونیول شو. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما ژمنه کړې چې د ګوانتنما زندان به تړي، له تیرو دو کلونو راهیسې د تروریزم په تړاو یو شمېر دوسیې نیویارک ته لیږدول شوي دي.
د حمل د شپاړسمې انتخابات هر ورځ ګام په ګام له ازادي راډیو منځنۍ څپه 12.9 اف ام سل اشاریه 15. دا پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې وسلوالو نن پر یوې ځایي محکمې ډلې ځان وژن کې بریدونه وکړه چې پترس کې د محکمې وکیلانو او نور خلکو تر مرګ ژوبل واوخته. د اسلام آباد امنیتي چارواکو د وینا له مخې نامعلوم وسلوالو د دوشنبه په ورځ د اسلام آباد په F8 مرکز کې پر ځایي محکمې حمله وکړه. د اسلام آباد پولیسو چې نامعلوم وسلوالو لومړی پر محکمې ډزې وکړې، لاسي بمونه وغورځول او تر مقاومت وروسته یې ځانونه والزول. د پیښې عیني شاهدان د وسلوالو شمیر لشپګو تر اتو پورې خودلید. د اسلام آباد د سیمه ایزو پولیسو مشر سکندر حیات خان تر پیښې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې د وسلوالو په ډیلیز بریټ کې د محکمې جکپوړې قاضي رفاقت اوان او وکیلان وشل شوي او په خبره چې په ټپيانو کې د سينو حالت د اندېښنې وړ دي او خای چې د مړو شمیر لوړ شي. په پاکستان کې دا تازه په حمله په داسې حال کې شوې ده چې په دې ورسېو کې پاکستاني طالبانو او د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د دواړو خواو ترمنځ د خبرو اترو د پروسې د کامیابۍ لپاره یو میاشتنی موقت اوربند ټینګ شوی دی. دوستانو، د خبرونې په دوهمه برخه کې هم رپورټونه او ونیس پروګرام لرو، خو اوس له جانقا الکوزي څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو 15 تنه کاندیدان د نیمګړو تعلیمي اسنادو له کبله د کاندیدانو له فهرسته لرې کړل. د دې کمیسیون ویان نادر محسنی نن په کابل کې خبرارانو ته وویل چې دوی له هغو نوي تنو کاندیدانو څخه دي چې د پوهنې وزارت لخوا یې تعلیمي اسناد نه دي تایید شوي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي هغه کس نیولی چې د راتلونکو انتخاباتو د رای ورکولو څخه باندې 1100 کارتونه یې خرڅول. د پکتیکا ولایت د شکین سرحدي ولسوالۍ په سلیمان خیلو سیمه کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې دوی ښځې وژل شوې او دوه نارینه پکې ټپیان دي. د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې په یوې محکمه کې د حملې له امله لږ تر لږه 11 کسان مړه او لسو زیات ټپیان شوي دي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان کې د متحده ایالاتو استازی وایي دا سازمان باید سمدستي اوکراین ته د څارنې ډله واستوي. د چک جمهوریت د بهرنیو چارو پخوانی وزیر کارل شوارتزنبرګ وایي د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په کریمیا کې په خپل عمل په مرکزی او ختیځ اروپا کې په 1930 لسیزه کې د هیټلر د عمل تاریخ تکراروي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې مؤسسه وایي د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ اټومي معامله له پلان سره سم عملي کیږي. سمدا چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما نن په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري او د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د سولې د خبرو د ژوندي ساتلو په اړه ورسره خبرې وکړي. او د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې نن د کروشیا او سربیا ترمنځ د ډلې ایزې وژنې د اوږدې مودې دوسیه پر مخ یوړه.
د اوکرين پر کریمیا سیمه د روسي ځواکونو له یرغل وروسته او سیاسي جریانات ناڅاپي او په ډراماتیک ډول بدليږي. د کریمیا یو زیات شمېر روسيدونکو تتار مسلمانان دي او پښتنه ده چې د اوکرين د روسي بدلونونو پرانا کې به د دوی خبرګون سوي. د ازادي راډیو د خبر مرکز څنګه خبريال ټام بالفوم د کریمیا سیم فول تتار مشته کلی تورغله او دا رپورټي برابر کړ چې لنډیزي احمد تکل وړاندې کوي.
د فونتانی پینځه پنوم کلی په لومړي نظر کې عجیب خاموش ښکاري، خو د کریمیا د دې تاتارمشتې سیمې د نږدې 1500 اوسیدونکو په زړونو کې یو خاموش ویره خوره ده. په ماشینګنو سنبال روسی سرتیری د کریمیا د مرکز سیمفیروپول په یوازې 100 کیلومتری کې ځای پر ځای شوی او اوازې خوري دي چې غواړي پر تاتارانو حمله وکړي. د دې سیمې اوسیدونکو 55 کلن مدثر کفودار په خټه تاتار دی. نو موري په داسې حال کې چې لمسی ورسره ده او شپږ نور لمسیانې له تیګو د جوړ دوه پولیس کور پر غولي لوبي کوي له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
خاتم جید میرنا ولشي نيچو نو تو شتو روسيسکي
مونږ په سوله کې ژوند غواړو، خو روسي ځواکونه زمونږ قلمرو دی اوکرين قلمرو ته ننوتی او وسلوال کسان دلته حالت ګرځي. دا مونږ ویروي، نه وازه ما بلکې ټول ویروي. دوی څه نه وایي او دا هم نه وایي چې څوک دي، خو ښکار خبره ده چې دوی اوکرانیان نه بلکې روسان دي.
کفودار په ازبکستان کې زیږیدلی او په 2000 کال کې کریمیا ته چې د خپل پلرنۍ ټاټوبۍ بولی کډه کړې. د د پلار چې درینوي او موري چې 15 کلن ده په 1940 کال کې د ستالین لخوا له دې سیمه شړل شوی و. د خپل پلرنۍ کور کندوالې لسره جوړې کړې، خو اوس ویریږي چې بیا به لاله سوار کړي. د کریمیا د 2 میلیونه وګړو په سلو کې تر 200 تاتاران جوړوي چې اکثریت د دوهمې نړیوالې جګړې په اوږدو کې د ستالین د واکمنۍ پر مهال له جرمني پوځیانو سره د همکارۍ په تور لمنځنۍ آسیا څخه د سیمې ته شړل شوی. خو په 1991 کال کې د اوکراین خپلواکې دوروسته خپل پلرنی ټاټوبی ته ستنه شوی. خو تاتارانو د کریمیا د نورو وګړو برعکس له اروپای ټولنې سره د اوکراین د یو ځای کېدو په پلوي په کیف ښار کې د هغو اعتراضونو ملاتړ کړی چې په پای کې یې د لری کړل شوي ولسمشر ویکتور یانوکوویچ مسکو پلوی حکومت ړنګ شو. دوی هم دراز د اوکراین د خپلواکۍ د دې هیواد په قلمرو کې دننه د کریمیا د پاتې کېدو او له اروپای ټولنې سره د یو ځای کېدو لپاره د کیف د هڅو ملاتړ کوي. د روسیې له پوځي مداخله وروسته ډیرو خلکو ته ویره پیدا شوې چې کریمیا ښایي د مسکو تر سیوري لاندې راشي، خو د کفودار په څیر د تاتارانو لپاره د روسیې پوځي اقدام یوازینی ویره نه ده. د اوکراین له خپلواکۍ وروسته په تیرو 2 لسیزو کې له روس ټبرو سره چې د کریمیا د وګړو په سلو کې تقریبا 6 جوړوي او له روسیې سره د کریمیا یو ځای کېدو ته لیوال دي، د تاتارانو گزاره ډیره اسانه هم نه وه. کفودار د هغو آوازو خبره هم کوي چې وای په نږدې پرتو کلیو کې پر تاتارانو حمله په زیاتېدو دي. که څه هم ازادي راډیو دا ادعاوې د خپلواکو سرچینو په حواله نشي تاییدولی.
موږ څه کولای شو؟ سوله ییز خلک یو او د هیڅ شي لپاره تیار هم نه یو. څو شپې مخکې نامعلوم کسان د یوه کریمیایي تاتار کور ته ننوتل، پلار او زوی یې سخت وډبول چې اوس په روغتون کې دي. اوس دوی وایي نامعلوم کسان ښایي د دوی په څیر پر نورو کورونو هم حملې وکړي.
خو د کریمیا په مرکز سیمفروپول کې د تاتارانو مدني فعالان که څه هم سخت په غوسه دي، نه تسلیمېدونکي ښکاري. د مارچ په لومړۍ نیټه د تاتارانو په اسمبلی یا مجلس کې سخت فعالیتونه روان و او څو کسانو د روانو تحولاتو په اړه تودې خبرې وکړې.
امریکایي سینما هالیوډ د تر ټولو معتبرې جایزې اوسکار ګټونکي پرون ماخوستن اعلان شول. په دې مراسمو کې نوازي امریکایي فلمونو فلم جوړونکو هنرمندانو ته جایزې ورکړل شوې، بلکې یو شمېر غوره بهرني فلمونه هم د جایزې لپاره کاندید شوي. د اوسکار د جایزې د ویش مراسم د امریکا د لاس انجلس په ښار کې جوړ شوی چې پړې فرشته جلالزی رپورټ لري.
Snow glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen.
سشکال د اوسکار زیات جایزه د ګرافيتي فلم ته ورکړ شوې، خو د کال د تر ټولو ښه امریکایي فلم جایزه 12 years a slave وګټله. ګرافيتي فلم د ډېری پرمختللې فضايي ټکنالوژي په اړه دی. یعنی په ګرافيتي فلم کې ډېره پرمختللې فضايي ټکنالوژي څرګندېږي. د فلم یو مهمه ځانګړنه د جورج کلوني او سندر بلوک ګډ کار دی. د ګرافيتي جوړونکي الفونزو کوارون ته د تر ټولو ښه امریکایي ډایرکټر اوسکار ورکړ شو او د ښه سینمایي تخنیک جایزه هم واخیسته. دا اسکار د تر ټولو غوره امریکایي فلم جایزې لپاره د ګټونکو د اعلان تر وروستۍ شېبې هم د 12 years a slave او د ګراویټي ترمن سخته سیالي روانه وه. لغیر امریکایي سینما څخه د تر ټولو ښه فلم اوسکار یو ایتالوي فلم د ګریټ بیوټي ته ورکړ شو. د امریکایي لیکوال اف اسکات فیتزجرالد د ناول د ګریټ ګټسبی پر اساس جوړ شوی فلم د ښه لباس او ښه تولید په خاطر ونازول سو او اوسکار یې واخیست. د 20 فیت فرام ستاردم تر ټولو ښه مستند فلم اوسکار واخیست او د تر ټولو ښه لنډ کارتون یا انیمیشن اوسکار مستر هوبلوتا او د تر ټولو ښه لوی انیمیشن اوسکار فروزن ته ورکړ سو. د فروزن انیمیشن فلم سندري لیټ ات ګو، شعر او موسیقي چې کریستن اندرسن لوپیز او روبرت لوپیز جوړ کړی و، د تر ټولو غوره اصلي سندري اوسکار واخیست. No right, no wrong, no rules for me.
زر غاگونا درنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیرا برخه کې مو واوریدل چې د نایم زوی او میرمن د بند نړیدوله عمله سین ډوب کړل، چې د خدای داد او جمیل په کوخخ زرمینا د نایم میرمن وژغورل شو او زوی مړل سیندارا وویست. خو د ډرامې په دې برخه کې به واورو چې د ودانی زو چارو انجینیر د بند نړیدوله عمل څه ګڼي او په وړاندې د کلیوالو خبرګون څه دی.
ته ورته چې د تاسو سیمه یو عکس واخلم.
زه ته موشه جميله انت څه کوې چې دې نړۍ دلی ودار په دار باندې عکسونه اخلي؟ ها
خدای دادا ثبوت ساتل خوي انجنیر صاحب، د دې کانکریټر د ټوټې ساتل بم په درد خوري.
او قسم په لټنه کیږي نو دا کانکریټ شاید په لابراتوار کې ماینه شي، ځکه چې سیمټي لخپلې معیاري کچې کم دي.
اوس څه پوهیږو چې سیمټي کم دي؟
ګوره دلته پونو کې چې وګورئ ریګ تینه رژیږي او دې کاڼو ته یې وګوره. د کرشوي جغل په ځای د سیم کاڼې پکې اچول شوي
چې په یو معیاري کانکریټ کې باید داسې نه وي.
نو ولې به پکې دا کاڼې لګولي وي؟
ځکه چې دلته سیند نږدې و.
انجینیر صاحب، دا کاڼه پرې بېرته هماغسې د پاسه کېده چې زه یو عکس واخلم.
جمیله، دونه په ثبتونو پسې مه ګرځه، راځئ چې لاړ شو او هغه ټیکهدار پیدا کړو چې دا باندې جوړ کړی او د دې هر څه تاوان ترې واخلو.
معذره دې بدمش اسلام خانه، ټیکهدار به پیدا شي خو ثبوت هم خدای چې راسره اوسي.
وراره، دا ملګری دې رښتیا وایي، که د غیر مسلکي خلکو سره مو مخه شي هغه به در سره دا نه مني چې بند سم نه و جوړ شوی، ځکه ونړېده.
اسلامه، ستا خبرې سمې دي، خو دا کار په غوسه نه، په آرامو اعصابو کېږي. موږ باید داسې یو څه په لاس کې ولرو چې راته ثابته کړي چې په دې بند کې سم مواد نه دي کارېدلي.
دا وګوره، دا
څه شی انجینر صاحب، دغه د اوسپنې سیخ یادوي؟
هو، عجیبه ده، په دې کې باید تر 14 میلی پورې سیخ لګېدلی وای.
14 میلی؟
اوهو، دا خو لږ ما د کچې ګوتې په اندازه دی.
هو، دا 10 میلی دی کنه.
نو زړه دې بدمشه، دا بند ځکه ونړېده چې مواد یې کمو خراب وه.
حمید سره دا زما وراره ستا د لاسه ستا د ټګۍ د لاسه پسین لهو شو.
هو، زه خدای له غمه وساتلم، کنه زوی او زومې دواړه رانه اوبه وړي وو.
اکرم خان اکا، د خدای داد او جمیل غم د خدای نه درخی، په دې هر څه کې زه هم دردېدلیم، خو په دې کې زما ګناه څه ده؟ زه خوار غریب سړی یم. خو
خوار غریب سړی به وي، خو د دې بند جوړولو وروسته ښه موړ شوې. وګوره، په ښه ډېره دې جوړه کړې ده.
خواري او مزدوري مې کړې ده، چې هر څوک دومره سخت کار وکړي پخې ډېرې څه چې کورونه هم جوړولی سي.
نورې اوږدې لنډې به پرېږدو، د بند د جوړولو کار ستا په غاړه و که نه و؟
خاص زنی منکر خو
ښه نه یې منکر. مخکې له دې نه چې تا را پیدا کړو، موږ د بند د کتو دپاره د ولسوالۍ نه انجینر راوستی وو.
څه انجینر؟
حمید استاده، هغه انجینر د بند کتنې وروسته وویل چې د دې بند موادو ښه کیفیت نه درلود. دا کار خو ستا و حمید استاده.
څه وایم، خبره داسې ده چې خو چې بیا څوک خبر نشي چې دا خبره ما کړې.
دهرېږه ما، آزاد خبره وکړه.
چې داسې ده، دا کار د ولایتي شورا غړي سلامت خان کړی ده.
څنګه؟
دې ودانی شرکت چې د بند جوړولو پروژه اخیستې وه، سلامت خان په ګټه کې ورسره شریک و. هغه مواد راکول، ما سلامت خان ته ویل چې دا کم او خراب دي.
خو ما اوریدلې چې د شورا غړي حق نه لري چې داسې قراردادونه واخلي.
هو، حق نه لري، خو سلامت خان د همدې شرکت والا واسطه شو چې پروژه یې واخیسته. خو د کار په وخت کې ما ورته وویل چې مواد کم دي، ویل یې شاته تیږې واچوه، بلا دې توره ورپسې وي.
خو په دې کې باید د ماشین جغل واچول شي، تاسو پکې د سیند جغل اچولی دی، دا ولې؟
دا شیان ټول هغه په خپلو موټرو کې راوړل، ویل یې چې همدا کاروه. ما ویل همداسې به جوړېږي، د دوکبا شک مې هېڅ نه پرې راته.
ښه نو، هغه وخت دې ولې غږ نه کول؟ خو له دې پیسو نیولې وه.
ګورې ورونو، وای خبرې ډېرې سرې یو، په ما مو ستونزه نه حل کېږي. دا وخت د زور دی، زور که زور مو رسېږي په هغه زور ورپسې لاړ شي، که زور مو ورسره نه رسېږي زما نه به نو څه واخلئ.
یاره، دا غریب به څه ملامته و؟ انجینر خو نه و چې په هر څه پوهېده، ټیکهدار سړی و نو.
هو، رښتیا وایې، هر څه د سرمایهدارو په لاس کې دي، چې هغوی څه غواړي هغسې کوي، پوښتنه نشته.
نه دلاور خانه، د یوې سپږې لپاره خو خلک ټول پوستین ته اور نه اچوي. چې موږ ویښ نه شو او د خپل حق لپاره راپانه څو، زموږ سره به همداسې کېږي.
ښه وایې جمیله، خو اوس باید دا پرېکړه وکړو چې څوک او څه وخت ولسوالۍ ته لاړ شو.
یار اکرم خانه، که پوهېده چې یوه غلط او ناسمه رایه به مو د مرګونو او دردونو سبب کېږي، د رایې ورکولو نه به مو مخکې زر ځله فکر کړی وای.
ملک صاحب نواب خانه، دا دې خو بیا انتخابات را روان دي، دا ځل خو له تېرو انتخاباتو تجربه لرو، باید خله واښو بیل کړی شو.
چې دا جمیله ولې څنګه وځنډېدل؟
جمیل څه کوي راځه، لاره لا ډېره پاتې ده، دا د کشرانو خبرې نه دي.
دلاور خانه، هغوی ځوانان دي، په پوا کې له موږ او تاسې نه کم نه دي. آدی راغله. جمیله، موبایل دې پیدا شو؟
او په پوله رانه پاتې شوی.
او اکرم خان کاکا، دا وسله څه کوي؟
ها، تا څه ولیده؟
څه وسله؟ حکومتي ادارو ته د وسلو وړل منع دي اکرم خان کاکا.
رای کم ماته، الچی ته نه بنشته نه زندان، زه یې له ځان سره اخلم، درځئ.
نه نه وصله نشو وړی چېرته به یې پرېږدو اړتیا څه ده
د خلکو استازیتوب داسې کېږي د بند جوړولو پیسې جیب ته واچولې او د خپل د شرکت ناکاره مواد یې پر خوار ولس باندې تیر کړه
وټکوه دروازه سلطان ته وایي را وباسه موټر دې
خو غصه نه کېږي اکرم خانه راځئ چې په سړه سینه او د هغو په ژبه ورسره خبرې وکړو
عریضه مو لیکلې د نړېدلې بند عکسونه هم راسره دي او د خبرو سړی معلوم دی
دا د عریضو کار نه دی زه په خپله ژبه ورسره خبرې کوم او تاسې هلکان کورونو ته ولاړ شئ تاسې ته ضرورت هم نشته
زه او جمیل به درسره تر خاره لاړ شو بیا به د جمیل لیدوګون یو ملګری دی د هغه لیدو ته ورشو
هلته څه کوئ
وبه ګورو چې هغوی څه وایي چې حقیقت ته څنګه ورسېږو
او دا سلطان څه شو جمیله دروازه په زوره ور وټکوه
هغه د سلطان د موټر سره لغې خوا راغی
زر راځئ حسنه چې له دفتره ووځي
سمه ده
به په موټر کې ورنه کېږو سمه ده
اکرم خان کاکا خېژئ مخکې سرکې کېنئ ما والي به وروسته ډاله کې کېنو
زر لختی دوره راشه تنور سور شو او لبغاری در سر راوڑا
موری لاشونه می اومنزل اداده راغلم
زر لختی دوره اندیخ نمیشوا چی سیدی کول
موری هر اورش بند نورانگی چی اوگا میسی آقا دی بخاره یری می ویسته ها دا این غوری
وی لوره دا صابه خماوانه سکل مالگا امرت دی پاندازه ورا چولی
هو خو مرچ ملک ډیر ورا چولی پیرکی ترخه خوی زلو بای ونیسی
وی وی امو سات خدایا دا خو دیر پخوانای دو دی چی دی چا کرا مرای شو وی وی بیا خواره وروری
موری ات دی خواره تا که نازو بتا ناره تشم
خدا خدا
تنورم خسور دی
خو پام دیوی چی دیر هم سور او یادی سور وی پیرکی سسیگی باو وی رات تنه شنوریه پویگی چی در لشت مندوار را در تاوان ارتا کبی وی تروری پامینو سلام علیکم
وعلیکم سلام وعلیکم سلام راش نوریه دید تناره غاری تراتا که نه چی ساره دی
لکه چه هر سپ خور که تایر کری او در سر را وڑی دیدی کلچه می پخولی ما الستاسی تنور با تودوی دلتا بای پخیکم
خدی وکرل رازه رازه
خو غوری لگو کلچه با بیغورو چنگ پخیشی؟
آقا دیو بو بند تیمه جوڑاوا هر چو پورا ورواچاوا چی سمی کلچه پخیشی؟ غوری، بورا، شده او نور شان کپی که کم وی بیانو کلخی کلچه پخیگی
ولی پا بند که چشه کم اچاولیو؟
هو، وای موادیم سم ناو او کم امو
مواد؟
هو، دا سمت شگا او اسپنا یادوام
دوی پدې نه پوهېدل چې هر څه پوره نه وي ښې کلچې نه پخېږي نو لوی بند به څه جوړ شي
هو چې په دې خبره یې سرونه خلاص کړي وای
اوس به په دې کلي کې دا غمونه والې راتلل
خو ته اوس د هغو کانه مه کوه د موکره غوړي شته هغه هم رواچوه
صحیح ده په پیاله به یې ښکاره کړم چې بیا یې بېرته درکړم
جمیل د هغه مات بند نه یو سمیټي ټوټه کورته راوړې وه پوهېږې داسې رژېده لکه په یخو اوبو چې د جوارو وړو لاندې کې او سوکړک ترې پاخه کې
وایي دا بند شورا کوم غړي جوړ کړی وو
هو چې سم خلک ونه ټاکو همداسې به راسره کېږي
رښتیا زرلښتې ستاسې رادیو چېرته ده
زه خو رادیو همدې د اورخونې کې ساتم هلته پرته ده خو ولې څه خبره پکې وه
هو زما یې هغه د کاندیدانو خبرې ډېرې خوښې شوې چې د خلکو پوښتنو ته ځوابونه وایي
هو د ښځو پاک له خوا یې ویل چې که څوک ورسره ظلم وکړي جزا به ورکوو
د کارونو په باره کې هم ښې خبرې کولې چې څومره خلکو ته به کارونه پیدا کوي
ښې خبرې خو ټول کاندیدان کوي بس د هغه کاندید په خبرو به باور کوو چې د خپلو خبرو د عملي کولو توان پکې ووینو هسې نه چې وایي ستوري له اسمانه راښکته کوم بس موږ به مورته خوشحاله شو چې راښکته کوي
کړې پوره کښې
درنو اوریدونکو ته خپل ولایت نوم واخلئ او دا راته ووایاست چې چې ستاسو د ولایت د ولایتي شورا د غړو شمیر څو تنه دي. که مو سم ځواب راکړ نو یو په زړه پورې ډالۍ درته لرو. د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو او همدارنګه د ډرامې پوښتنو ته ستاسو له ځوابونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتونکي ماشین ته ووایاست. د دې ماشین شمیره ده 0 1 9 0 1 0 1. همدارنګه تاسو کولای شئ چې د اتصالات د 1 3 3 شمیرې له لارې وړیا لیکلي پیغامونه هم راوستوئ. په فیسبوک کې مو د یو کلی زر غږونه په نامه پیدا کولای شئ. په ټویټر کې په انګلیسي ژبه غږونه ولیکئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې لینا شریفي.
درنو اوریدونکو سلام. یو شمیر ښځې د راتلونکو ټاکنو په اړه بې تفاوتي ښیي او تر اوسه یې د رایې کارتونه نه دی اخیستي. ځینو چې اخیستي بیا کورنۍ پرې زور اچوي چې د دوی په خوښه کس ته به رایه ورکوي. بلخوا یو شمیر کسان د ښځو له بې خبرۍ ګټه اخلي او غواړي په ډول ډول ژمنو د ښځو رایې خپلې کړي. په دې خپرونه کې هم دې موضوع ته تم کیږو. نیمنړی زلینا شریفی وړاندې کوم. خو په سر کې نورګل شفق د ښځو په اړه لاند خبرونه راوړوي.
ګڼ کسان د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملینو له نه مجازات کېدو شکایت کوي. خو د سترې محکمې د قضایا او د تفتیش عمومي رئیس امرالله عبدالی د شنبې په ورځ په تیر لمریز کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون د عملي کېدو په هکله د یو راپور د خپرېدو پر مهال وویل چې د ښځو پر ضد تاوتریخوالي کوونکي هرومرو مجازات کېږي. د افغانستان د سترې محکمې چارواکي وایي چې دې محکمې ته له ښځو سره د تاوتریخوالي 1500 دوسیه وړاندې شوی چې د 411 دوسیو په اړه پریکړه شوې چې په دې کې 40 کسانو ته د اعدام سزا اورول شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت د څرنګوالي په اړه په خپل کلنی ریپورت کې وایي چې په افغانستان کې په قصدي ډول د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او تبعیض کیږي. ریپورت کې راغلي چې د ښځو پر ضد په لوی لاس تاوتریخوالی، اداري فساد او د ښځو سره له تبعیض ډک چلند پر بشري حقوقو د تیری عمده موارد دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویاند رفیع الله بیدار وایي چې تیر کال د افغانستان د انتخاباتو په قانون کې د تغییر لمخې د ولایتي شوراګانو لپاره د ښځو برخه له 25% او 40% ته راکم شو چې دې کار هم د ښځو د حقوقو مدافع ډلې اندېښمنې کړي.
قدرمنو اوریدونکو، د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو ټاکنو ته شاوخوا یو میاشت پاتې ده، خو تر اوسه لا یو شمېر ښځو د رای کارتونه نه دی اخیستي او په دې اړه بې خبره دي.
نو دته
فرشته
تاسو انتخاباتو کارت اخیسته؟
نه نه بیخ نشته کوه کې نه لرو.
ولې نه ده اخیسته؟
نشته نو نه ده راغله سوګو نه ده اخیسته. تر اوسه هیڅ خبر نه چې کارتونه چیرته ورکړي.
انتخاباتو کارت اخیسته تروري؟
نه.
ولې؟
بس نن دې انتخابات کارونه نه دی اخیسته. مونږ بیخ د کور نه وتی ناست. مونږ ته مونږ په کارونه زه مونږ ته نه ده معلوم. خونه دی معلوم چې دا کارتون هیڅ خبر نه اوس مونږ څه پختنه د کوم انتخابات نه خبر نیم. څو کارتون اخیسته څو نه اخیسته.
دوی خو به کارتونه واخلي، خو سره له دې چې له قانوني پلوه هر ښځه او نارینه د حق لري چې خپل رایه په خپل زړه د هغه چا په ګټه وکاروي چې دوی غوره ګڼي، خو ځینې کورنۍ بې ښځې مجبوروي چې په خپل زړه نه بلکې هغه چا ته د رایه ورکړي چې دوی ورته وایي.
میگه جان نرم سوچا سخت زور دیگر
وای جان نرم دی کوتا کلک زور چی درتوانی سی چه بکوی کارت می اخیستی دی زوی می هغه ورد سو پانی را وڑی وی ده کاندیدانو اکسون پکشه و ما تی ویل موری ده کست برای ورکوی زکز ماش نخته دی ده سری رنگ می خوش نسو خورتو می ویل شا نخونست مرتویلی چه هر چه وکرم خپل خبر را بندی منی. له بلې خوا په دې وروستیو کې یو شمېر کړۍ هڅې کوي چې د خلکو په تېره ښځو له ناخبرۍ، بې سوادۍ او یا هم خوشباورۍ ګټه واخلي او په بېلابېلو غوړو ژمنو او یا د پیسو او ځینو موادو د مرستې په وسیله د دوی رایې خپلې کړي. د دې ښځو خبرو ته غوږ شئ چې یو انتخاباتي کمپاین ته وربلل شوې وي.
خو موږ ته کارتونه راکړل او هلته تاسو یې غوښتاستئ د پنجشنبې ورځ، وایي چې هغه مرسته درسره کوو، کومک وایي غریبو خلکو سره کوو. موږ غریب سړی اوس ګوره خان مخکې دمه غریب پسمان د پاتې ده
غریب خدای کړی غریب یو ضرورت ورته لرو.
د دیارلس سوه درې اتیا کال د وري په شپاړسمه د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو ټاکنې ترسره کیږي، خو لکه څنګه مو چې واورېدل د یو شمېر ستونزو له امله ځینې ښځې یا د رایې ورکولو او په ټاکنو کې د ګډون په وړاندې بې تفاوته دي او یا هم نورې ستونزې لري. حقوقي کارپوه اجمل هورمن وایي چې که ښځې په ټاکنو کې هسې چې ښایي ګډون ونه کړي نو هم به د دوی په زیان وي او هم د ټول ملک.
دیار افغان مکلفیت تاسو باید رای ورکړه، ځکه که چیرې څوک ناسمو خلکو ته رای ورکوي دا هم د افغانستان په ګټه باندې نه ده، اما که چیرې څوک رای نه ورکوي دا هم د افغانستان په ګټه ځکه نه ده چې که چیرې څوک رای نه ورکوي نو هغه کاندیدان یا هغه کسان چې ممکن د افغانستان لپاره کار ونه کړه د هغو چانس نور هم زیاتېږي. نو په دې خاطر باندې داسې د افغانستان خلک باید رای ورکړه او دا رایه باید هم نارینه ورکړه هم ښځې. که چیرې ښځې په انتخاباتو کې برخه نه اخلي یا ښځې کارتونه نه اخلي د دې معنا دا ده چې د افغانستان د ملت 50% کې وګړي د انتخابات په برخه کې او د خپل برخلیک د ټاکلو برخه کې بې تفاوته دي او دا بې تفاوتي څه ده؟ دا د افغانستان د خلکو په ژوند باندې ډېر بد اغېزه درلای سي.
د افغان ښځو د شبکې مشره حسینه صفی وایي چې د ښځو رایې په ټاکنو کې ډېرې مهمې دي، نو دوی باید د ځینو کسانو په غوړو خبرو او وعدو تیر نه وځي او داسې چا ته رایه ورکړي چې وطن ته صادقانه خدمت وکړی شي.
زه غواړم چې خپل ټول خویندو ته دغه پیغام ورکوم چې د دیو یو رای ډیر قیمتي رای دیو باید خپل هغه رای خپل وجدان سره تعهد وکړي، هغه کس باندې چې دیو اعتماد لري، هغه کس باندې چې ورته ثابت شوی دی، هغه کس باندې چې دیو فکر کوي چې د آینده د افغانستان استحکام او پایداری ته وړتیا لري، هغه کس ته باید رای ورکړي. دغه یو پاره د افغانستان د آینده هغه سرنوشت ټاکلو پاره ده، ډیر مهم ده. خزی باید په دې خبره پوه شي هغه وخت چې دیو رائے ورکړي دیو باید خپل د تحلیل د کار واخلي، دیو خلق پیجنی، هغه کسان دي چې ټول په افغانستان کې دي، دیو کار کړي دي، څه کار کړي دي افغانستان ته، سره قماینده ده پاره د خزو ده پاره، دغه ټول خبره ته باید دیو په هر ظرفیت کې چي دي دیو باید په فکر په آگاهانه تور باندې رائے ورکړي.
میرمن حسینه هغه ښځو ته چې کورنۍ مجبوروي چې د دوی په خوښه رایه ورکړي وایي که چیرې ښځه نه غواړي د کورنۍ لخوا ټاکل شوي کس ته رایه ورکړي او بل ورته غوره ښکاري کولی شي په خپل زړه هم هغه کس ته رایه ورکړي، ځکه رایه سیري ده او هیڅوک نه پوهیږي چې څوک چا ته رایه ورکوي.
نه تنها په کورنیو کې بلکې زموږ په محیط کې په مختلف ټولنو کې خلک تصمیم نیسي چې دغه نفر ته به موږ رایه ورکوو. په هغه صورت کې چې د دغې ښځې هم نظر خپل فامیل سره یو دی، د دې اول شخصي نظر مهم دی، د دې په خاطر چې دا خپل د رائے قوت خوښي، د دې شخصي نظر ډیر مهم دی. ولی کچیرته د ټول فامیل سره دا اعتماد لري کولای شي چاغه ته رائے ورکړي، مګر کته د دې په ذهن کې یو څوک دی چې هغه ته په اثبات رسیدلې ده چې هغه ته چې رائے ورکړي هغه به اغل ته خو بیا دې سره څوک نشته، دا کولای شي چې خپل د خوخي رهبر ته یا کاندید ته رائے ورکړي.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاالحق امرخیل وایي چې له څو میاشتو راهیسې هغو کسانو ته چې پخوا یې د رایې کارتونه نه لرل یا نوي د رایې ورکولو عمر ته رسیدلي د کارتونو د ویش لړۍ روانه ده چې تر اوسه 3.5 میلیونه افغانانو د رایې کارتونه اخیستي چې په 15% ښځې دي. ښاغلی امرخیل د دې پوښتنې په ځواب کې چې هغه کسان چې تر اوسه یې هم د رایې کارتونه نه دي اخیستي له کوم ځایه او تر څه وخته پورې د رای کارتونه ترلاسه کولای شي داسې وویل:
خوشبختانه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دقیق برنامې په نتیجه کې اوس هم خویندې توانېږي که چیرې دوی وغواړي چې کارت واخلي دوی په اسانۍ باندې کولای شي چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرکزي دفترونو ته یا هم دارنګه د ولایتونو په مرکزونو کې موږ مرکزونه لرو په ټول افغانستان کې اوس یو څلوېښت مرکزونه دي چې هر مرکز کې د خویندو لپاره جدا محلونه دي، د نارینهو لپاره جدا محلونه دي. دوی کولی شي چې راشي او کار ترلاسه کړي. دغه د کار توزیع لړۍ به د ولایتونو د مرکزونو په سطحه باندې دوه هفتې مخته د ټاکنو د ورځې نه دوام وکړي. د دې لپاره ترتیبات نیول شوي دي او هر خپور چې کار نه لري دا ښه فرصت ده، دا تاریخي فرصت او دغه مهم فرصت باید لاسه ورنه کړي، کار ترلاسه کړي، په ټاکنو کې برخه واخلي.
درنو اوریدونکو، د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه که خبرونه تلیکونه راستوي زموږ د پوسټبک شمیرې دادی. په کابل کې څوارلس یو، بیا په خوست او کندوز کې یو، په جلال آباد کې څلور. نو تر بلې خبرونه اجازه غواړم. خوشاله دی وی.
د حمل د شپاړسمې انتخابات هر ورځ ګام په ګام له ازادي راډیو منځنۍ څپه دولس شپږ نوي اف ام سل اشاریه پنځه.